روش بسیار زیاد تشکر از اشتراک دادن از همکاران.
سلامونه ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه صفی الله ستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه خبری پروګرام ته ښه راغلاست ویم. پیل به په خبرونو باندې وکړو. طالبان ادعا کوي چې د نیمروز په مرکز زرنج کې د داعش ډلې د خراسان څانګې پر یو پټنځای عملیات کړي چې د هغوی ټول غړي وژلي. د نیمروز لپاره د طالبانو د امنیه قمندانۍ ویان مولوي ګل محمد قدرت ازادي راډیو ته ویلي دغه عملیات نن سهار وختي د زرنج په مصوبه آباد سیمه کې شوي دي. د راپورونو له مخې د داعش دوه وسلوال په دغه عملیاتو په لړ کې وژل شوي، خو طالبان وایي د طالبانو عسکرو ته کوم زیان نه دی اوښتی. طالبان وخت ناوخته په ځینو عملیاتو کې د داعش د غړو چې دوی خوارج بولي د وژلو، نیولو او ټپي کولو ادعاوې کوي، خو دا چې آیا دغه کسان به واقعا د داعش ډلې غړي وي شکونه ښول شوي دي. د بیپولی ډاکترانو ټولنه وایي د دوی جراحان هره میاشت د هیواد په شمال کې د 400 کسانو جراحي عملیات کوي. د دې ټولنې د افغانستان څانګې نن په خپل ټویټر کې لیکلي چې په کندوز کې نن سبا زیات کسان په ټرافیکي پیښو کې ټپیان کیږي چې دوی درملنه کوي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته د افغانستان د روغتیایي نظام د کمزوري په اړه بېلابېلو ادارو خبرداری ورکړی. ځینو نړیوالو بنسټونو بیا هم په افغانستان کې خلکو ته د روغتیایي خدماتو رسولو ته دوام ورکړی دی. د روغتیا نړیوال پروګرام وایي تیر کال په افغانستان کې څه باندې 1 لک ټنه دال پر خلکو ویشلې چې د 30 میلیونو خلکو غذایي اړتیاوې پوره شي. د دې پروګرام د بریتانیا څنګه پرون په یو ټویټ کې ویلي دغه دال د ویټامینو او منرالو یو عمده سرچینه ده. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په روان اپریل کې له اړو افغانانو سره د مرستو لپاره څه باندې 90 میلیونه ډالر ته بیړنۍ اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د خوراکي موادو د مرستو اندازه نیمایي کمه کړې ده. د ادارې د یاد کمښت علت د بودیجې نشتوالی یاد کړی. د اسرائیل پوځ وایي د دوی ځواکونو نن سهار وختي وروسته له هغه په سوریه کې ځینې اهداف وویشتل چې لومړی د سوریې له قلمرو د اسرائیل پر لوري په دوو پړاوونو کې شپږ توغندي وتوغول شول. دا د اسرائیل له شمال ختیځ ګاونډي هیواد څخه نادره حمله بلل شوې. کله چې له سوریې وروستي درې توغندي وویشتل شول، د اسرائیل پوځ وایي دوی هم د توپونو په انداختونو سره ځواب ووایي او په سوریه کې هغه ساحې وویشتلې چې دغه توغندي ورڅخه توغول شوي وو. د اسرائیل پوځ وروسته وویل د اسرائیل جنګي جټ الوتکو د سوریې پوځي ساحې وویشتلې او په هغو کې هغه رای هم شامل دی چې د سوریې رادار او د توپچی ځواک پوستې پکې وي. دا پېښې داسې وخت کې چې په بیت المقدس کې یو وار بیا د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ کړکیچ زیات شوی دی. او د اوکراین د ژغورنې یو سازمان وایي د دوی له روسیې یو دېرش ماشومان چې د جګړې پر مهال روسیې ته لېږدول شوي وو بېرته اوکراین ته ستانه کړل. میکولا کولیبا چې د سیف اوکراین د سازمان اجرایه مدیر او د ماشومانو د حقونو په چارو کې د ولسمشرۍ ماڼۍ کمیشنر دی پرون په کیف کې یو کنفرانس ته دا خبره وکړه. له کله چې روسیې د 2022 کال د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین یرغل پیل کړ، روسیې ته د اوکراین د ماشومانو جبري لیږدول یوه د اندېښنې وړ موضوع وه. البته د کرکټ مینوالو ته هم دا خبر چې نن د ګجرات ټایټنز او د کلکتا نایت رایډرز ټیمونه د هند په غوره لیګ کې لوبېږي. د نن لوبې لپاره د ګجرات ټایټنز کپتانی یا لوبډلمشري افغان سوري راشد خان په غاړه ده. همدارنګه په کلکتا نایت رایډرز کې بیا وکټ ساتونکی او پیلیز لوبغاړی افغان لوبغاړی رحمان الله ګربز دی. ګجرات ټایټنز تر دې دمه په 3 اوورونو کې 195 منډې کړي، څلور لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. تر دې وروسته به بیا کلکتا ټیم د هدف ته پوره کولو لپاره میدان ته کته کیږي. دا لوبه په احمد آباد کې ده. خبرونه مو واوریدل. کولای شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم ولولئ. اوس به ورشو د پروګرام د مطالبو معرفي ده. د طالبانو چارواکو ادعا کړی چې نن یې په نیمروز کې د داعش وسلوالو پر پټنځای عملیات کړی او هغوی ته یې مرګ ژوبله اړولې ده.
دوک تنه فتنګر وو جلسول او یو تن اهم ژوندۍ ونیول سو. په یاد نشته کې امنیتی ځواکونو او ملکی وګړو ته کوم تلفات نه دي رسیدلي.
د اړه له یو کارپو سره هم مرکه ولرو. همدارنګه به د بیت المقدس د ورستی کړکیچ په ارتباط باندې هم تاسو ته یو بهرنی ریپورت ولرو. تر هغه وروسته که وخت وو د غزنی د ماشومانو حال هم درکوو چې په دې وروستیو څو میاشتو کې د کارګرو ماشومانو شمیر زیات شوی. او په دویمه نیمای کې آزادی میلمه پروګرام لرو چې له اقبال خیبر سره خبرې شوي.
در دې شیبه د آزادی رادیو خبرې ټولګه
بیا هم زه صفی الله ستان ځای ښه راغلاست درته وایم. تخنیکي چارې شفیق عیار مختوړي. اوس راځو اول مطلب ته. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې نن سهار یې د نیمروز په زرنج ښار کې د داعش وسلوالو پر یو پټنځای عملیات کړي او په پایله کې دوه داعش وسلوال وژلي او یو یې ژوندی نیولی. دا عملیات د زرنج ښار د درېیمې ناحیې په سید آباد سیمه کې شوي. په سیمه کې هم خلک وایي جګړه سهار وختي پیل شوه او نږدې یو ساعت یې دوام وکړ. جزئیات به له امید ظهیر مل واورو.
د نیمروز ولایت مرکز زرنج ښار چیرته چې نن سهار د طالبانو د امنیتي ځواکونو او داعش وسلوالو ترمنځ نښته وشوه. په نیمروز کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس حبیب الله الهام ازادي راډیو ته وویل د دوی ځانګړو ځواکونو د زرنج ښار په درېیمه ناحیه کې د داعش په یو پټنځای عملیات کړي چې وروسته د دواړو لوریو ترمنځ نښته شوې او نیم ساعت یې دوام کړی دی.
په پایله کې الحمدلله دوه تنه فتنګر ووژل شول او یو تن یې هم ژوندی ونیول سو. په یاد نشته کې امنیتي ځواکونو او ملکي وګړو ته کوم تلفات نه دي رسیدلي. همداراز د امنیتي ځواکونو ولاسته یو شمیر نظامی توکي هم ورغلي دي.
د نخت لسمی ازادي راډیو ته را رسیدلي ویډیو ښیي چې طالب ځواکونه یو کور په نخه کوي او د دواړو لوریو ترمنځ نخته پیل کړي. په دې ویډیو کې دا کېږي چې په سیمه کې د یو شمیر ملکیانو په کورونو هم مرمۍ لګېدلې دي خو ځاني زیان یې نه دی اړولی. د سیمې یو بل اوسیدونکی چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم او غږ خپور شي ازادي راډیو ته وویل نخته نږدې یو ساعت روانه وه او پکې درنې وسلې هم وکارول شوې. دا پر روانه اپریل میاشت کې د طالبانو د ځانګړو ځواکونو لخوا د افغانستان په څو ولایتونو کې د داعش ډلې پر ضد نظامي عملیات دي چې ترسره کیږي. د طالبانو د استخباراتو ریاست له دې وړاندې دا کړې وه چې په مزار شریف، بغلان او نیمروز کې ورته عملیات کړي. دې ریاست د اپریل په دویمه نیټه خبر ورکړ چې د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې مهم غړی عین الدین چې وروستیو کې د څو بریدونو په پلان کې لاس درلود نیولی دی. همدا ډول د طالبانو د استخباراتو ریاست د مارچ په 8مه ادعا وکړه چې له دې نیټې یوه اونۍ وړاندې د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې د عملیاتو پر مهال د داعش خراسان څانګې دویمه درجه مشر مولوي ضیاءالدین، د داعش خراسان څانګې د شورا غړی ابو عمر افریدی او د نظامی تمریناتو بم جوړونې ماهر سلمان تاجکستانی وژلي دي. خو د دوی له دې ادعا وروسته د ملي مقاومت شورا د رهبرۍ غړي عطا محمد نور وویل طالبان د داعش په نوم خپل مخالفین ځپي. همدا ډول نږدې یو نیمه میاشت وړاندې یوې کورنۍ ادعا وکړه چې د مزار شریف په اومه ناحیه کې د طالبانو لخوا د بغاوت او انسان تښتونې په تور وژل شوي اته تنه ملکیان او بېګنا دي. خو طالبانو د دې موضوع د سپیناوي لپاره لا هم خپل دلایل نه دي وړاندې کړي. د داعش پر ضد د طالبانو د نظامي عملیاتو سره سره داعش وسلوالو په دې وروستیو کې په مزار شریف، کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د چاودنو او ځانمرګو بریدونو مسؤلیت هم منلی دی. طالبان داسې مهال نږدې هره ورځ د داعش پر ضد د نظامي عملیاتو خبر ورکوي چې د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد او د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست امیر خان متقی په ګډون یې ډېر چارواکي داعش ډله د افغانستان لپاره ګواښ نه بولي. خود امریکا متحده ایالاتو د مرکزی قماندانې یاسین کام مشر بیا په افغانستان کې د داعش ډلې شمیر 2250 تنه بللی او دا یې هم ویلي چې احتمال شته د امریکا اهداف هم متحدان یې په نښه کړي. تر خوا یې د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیره مارچ میاشت کې په خپل راپور کې په افغانستان کې د داعش ډلې د وسلوالو او ګواښ د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړ.
و هم اوریدل چې په نیمروز کې په مرکز زرنج ښار کې نن د داعش یا خراسان څانګې پر وسلوالو د طالبانو لخوا عملیات شوی او په نتیجه کې دوه داعشیان وژل شوي. له هرات ولایت وروسته دا اول وار دي چې طالبان د نیمروز په مرکز زرنج کې د استوګنې په سیمه کې له یو ډله وسلوالو کسانو سره نښته کوي او ادعا کوي چې نښته داعش ډلې له جنګیالیو سره شوې. په همدې موضوع زموږ همکار مرسلین ارسلا د سیاسي مسایلو له شنونکي یوسف امین ځازي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې داعش څنګه له خپلو سنتي سیمو څخه هغو سیمو ته خپل حضور پراخ کړی چې پخوا یې هلته فعالیتونه نه وو لیدل شوي.
داعش یو تهدید ده. تجربې مونږ ته دا ښودلې ده چې د افغانستان کې تمویل کوونکي، تجهیز کوونکي، ملاتړ کوونکي د دغو ډلو دا بهرانیان دي او خپل بعضې کورنۍ عناصر هم دوی ته د تخریبي فعالیتونو زمینه برابروي. نو دا چې د نیمروز خواته یا د شمال خواته دو خواته اوسه شوي دي نو هلته بستر ورته آماده ده. نو دا یو ګواښت فقط دفتر ده چې دلته باید دغه جګړه ادامه ولري. دا خرڅوي عناصر دي چې په جګړه کې دوی ګټې ګوري، دا به ادامه ولري. زه فکر کوم
د طالبان او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ یو ګډ ټکی دا دی چې دواړه داعش ګواښ بولي. اوس نو چې دوی په دې یو ګډ ټکی سره سلا شوي دي، آیا د دوی ترمنځ کېدای شي همکاري رامنځته شي او طالبان د نړیوالې ټولنې لپاره څونه د اعتبار وړ همکاران کېدای شي له داعش سره په مبارزه کې؟
دا ګورې د کاغذ په سر یو لیکل شوی ده، مګر هغه بحث چې باید د تروریزم په اړه شوی وای او تمویل کوونکي، تجهیز کوونکي باید معلوم شوی وای، دا بس نه ده شوی. یعنی د افغانستان د عام ولس یو لویه دعوه د نړیوالو او د سیمې د هیوادو سره همدا ده. متاسفانه د دوه تړون کې ناقص تړون دی. دا د دواړو جنګي خواوو په منځ کې خبرې شوې دي، دا د افغانستان د خلکو استازیتوب هلته چا نه ده کړی. یعنی هغه ادعا چې افغانستان خلک لري او متضرر دغه جګړې نه دي، هغه پر ځای پاتې ده، یو ګونګ تړون ده. نو زه فکر کوم دغه بس تر اوسه پرې چا کړی نه ده. داسې مونږ استازی نه لرو چې د نړیواله او سیمې هیوادو سره د داعش یا د ترهګرو یا د تروریزم یا د تمویل کوونکو د جګړې بحث وکړي. اصلا دا بحث دغسې څوک د تر اوسه دا جرات نه ده کړی. هر حکومت راغلی دی، بل حکومت یې د منځه وړی دی او دی حاکم شوی دی او دا بیا ښه سړی شو، بیا مقابل لوری بیا هغه تروریزم شو، ترهګر شول. لیکن د حکومتوالۍ، د حکومتونو، د نړیوالو د سیمې هیوادو بد اعمال په سبب د دې شوی ده چې جګړه نور هم توده شوي.
طالبان خو وایي چې دوی پر افغانستان بشپړ کنټرول لري او له افغانستانه به نړۍ ته ګواښ نه پیښیږي. نو طالبان د دې ټکي د ثابتولو لپاره څه نظامي او استخباراتي ظرفیت لري چې په ډاډ سره دا اطمینان نړیوالې ټولنې ته ورکوي؟
نګورې وخت چې ولس همکار نه اوسي د خپلو واکمنانو سره، د ولس مشروع غوښتنې هغه عملي نشي، یو واټن اوسي د واکدارانو او د ولس ترمنځ، زه فکر کوم چې ناشونې ده دا کار چې مونږ وایي چې مونږ دغه ترهګرې ډلې د منځه وړلې. هو، مقابله به روانه وي، جګړه به روانه وي، ځکه چې هغو ته بستر په خپله هماغه کلو ښارونو کې مسایله ده. دغه څوک راولي، دغه څوک تمویلوي، څوک تجهیزوي، ځای ورکوي، پناهګاه ورکوي، شپه ورکوي. بنان زه فکر کوم چې جګړه به وي، دا کېږي چې پنځم مړه کړه، لس مړه کړه، شل مړه کړه او داسې شوی چې بیخي مو دغه ځالې ختمې کړي دي. داسې فکر کوم چې یو هغه به وي، مبالغه به وشي.
یوسف امین زازای او پوزی کارپو د داعش د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه په تېره بیا د افغانستان په جنوب غرب ساحه کې.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مشران وایي له افغانستان سره دوه اړخیزه تجارتي اندازه په تېر یوه لسیزه کې خورا کم شوې. د دوی په خبره وخت نا وخته پر تورخم دروازه او نورو سرحدي پولو د پاکستان او افغانستان د امنیتي ځواکونو ترمنځ د تاوتریخوالي پیښو، د دواړو هیوادونو ترمنځ د سفر سختو شرایطو او د ګمرک د سست نظام له امله تجارتي اړیکې اغیزمنې شوې. د پاکستان د ګمرک چارواکو البته د 2022 کال په اکتوبر کې له دغه هیواد افغانستان ته په صادراتو کې د یو څه زیاتوالی دا هم کړی. تفصیل فرات شینواری اورو.
د پاکستان او افغانستان جوائنټ چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز یا د سوداګرۍ او صنایعو ګډې خونې ډایرکټر ضیاء الحق سرحدی د اپریل په اتمه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه اړخیزه تجارتي حجم هغومره وده ونه کړه لکه لس کاله وړاندې چې په باره روان وو.
سیمه مخکې د پاکستان او افغانستان مابین کم باهمي تجارت وو. دے ٹوٹل حجم کم ہو اگر 2.5 بلین ڈالر ہو اگر بیا وقت سرا سرا کم شو ہو دے وقت دا کم صورت حال دے اگر تقریباً 80-90 کروڑ ڈالر ہو بندے رسے دلے دے آئے کی ڈیر نور پکی ڈیر عوامل دے بیا آیا دن سنگا تاسو تا پتا دے کہ پرخم بارڈر بند سی دے سرم دا تجارت بندے ڈیر منفی اثرات مرتب کی گی او بیا سنگالتا دا کم طالبان را لو کم وقت ظاہر دی التا دا سرمایہ دار سورا کسان ولتنا اقبال سرمایہ وشتے دی اور خاص کر التا دا ڈالر اور دا ہارڈ کرنسی دے ڈیر پرابلم ہو دی وجہ سرا التا اقتصادی کم حالات دی اگر ٹھیک نہ دی.
نموڑی ویل چې په پاکستان کې هم د اقتصادي بحران لوجه سوداګرو افغانستان ته ایکسپورت یا صادرات رقم کړي او په کار د حکومت په تورخم او نورو سرحدي پلو باندې د سوداګرو ستونزو ته پام وکړي.
او د خو د پاکستان کې متاسو پته دی حالات کم دي دلته هم د مونږه د بنګونه کې اسی نه کولایږي د ډالر دلته هم نشته ډالر ریټ ته لاړو د دې سره د مونږ کم د معیشت دی د هم زبو حالي شکار دی. بنیادی دا شی دی کې حکومت دوڑ حکومتوں نے ادی طرف توجہ اور کی کہ دا کم دمنگ دا افغانستان اور پاکستان مابین کی کم تجارت دے دے کے کم مسئلے مسائل دی آغا حل شی.
دا پاکستان او افغانستان ترمنز تجارت کون کی سوداگر وائی چھ پتورخم دروازہ دا سفری بندی زنو دا سکینر ماشینونو دا کمخت دا کسٹم عملے لخوا دا مالونو پا زیاد وقت کی کلیر کول ٹریفیکی ستونزو او انتظامی گڑوڑے لامل ہم دا دوڑ ملکونو تر منز په تجارت ډیر اغیز پریوزی. په تورخم کې د سوداګرو اتحادی جنرال سیکرټری واحد شینوار وای چې په کار د حکومت د کسٹم کلیرنګ عمل تیز کړي او د تجارتي هلو ځلو لپاره د ورته د ډالرو ورکړه راکړه هم اسانه کړل شي.
افغانستان نه یو آیټم راځي په امپورټ کې یا دیمخه یو آیټم زی په ایکسپورټ کې چې کومه پروسس دی چې هغه تیز کړی شي. مطلب بلدل تا کچھ کم امپورٹر ناست ہے پا پاکستان کی او دای اوغاڑی چیز افغانستان تا ٹریڈ کم افغانستان تا چیلے گم دل تا دلتا ڈالر نہ ملا وگی ڈالر دل تا دلتا نشتا چی نشتا افغانستان نہ دے ٹی ٹی نشی گڑا نیرا اڑائی شی ندی وجی نہ دے بالکل ٹریڈ چکم دے گا بالکل ڈیمیج شو ہے ٹریڈ کی دے نشی ناممکن.
تیر کال 2022 اکتوبر میاشت کې د پاکستان کسٹم چارواکو ادعا کړې و چې 2021 په پرتلا په 2022 کې پاکستان لخوا افغانستان ته په ایکسپورت یا صادراتو کې زیاتوالی راغلی. یعنی 2021 په جولای اگست او سپتمبر کې پاکستان افغانستان ته خواوشا 90 میلیونه ډالرو ایکسپورت کړی او په 2022 کې دغه شمیره 1.6 میلیونه ډالر ته رسیدلې وه او د پاکستان قومي خزانه ته ترې لږ تر لږه 3.2 میلیونه ډالر د محصولاتو په مد کې ترلاسه شوي. خو بیا سوداګر وایي چې دغه اضافه هم د تیرو وختونو په پرتله کمه ده. فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر.
امروز حقوق هسته ایمون رو
نا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د اسرائیل جنگی الوتکو او توپچی په سوریا کې ځینی اهداف ورسته لغه وشتل چې لمړی له سوریې د توغندیو نادره حمله وشوه. له شمال ختیځ گاونډي هیواد سوریې څخه پر اسرائیل دا حمله نادره بلل شوې. دا پیښې داسې وخت کېږي چې په بیت المقدس کې د یهودانو او مسلمانانو ترمنځ کړکیچ اوج ته رسیدلی دی. دا هم تفصیل.
د اسرائیل جنگی الوتکو او توپچی په سوریه کې ځینې اهداف ورسره هغه ویشتل چې لومړی له سوریه پر اسرائیل توغندي ویشتل سول. د اسرائیل دفاعي ځواکونه ویلي د شنبې ناوخته په لومړي پړاو کې شپږ توغندي د اسرائیل لخوا د اشغال سویو جولان غونډیو پر لوري ویشتل سوي دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په لیکنه په دمشق کې ډیره د فلسطینیانو یوې ډلې چې د سوریې حکومت ته وفاداره ده د راکټونو د لومړي پړاو حملو مسؤلیت واخیست او وایي دغه توغندي پر الاقصی جومات د وروستیو چاپو په بدل کې ویشتل سوي دي. د اسرائیل دفاعي ځواکونه وایي په بل پړاو کې دوه توغندي د اسرائیل قلمرو ته ننوتلي چې د یوه مخه نیول سوی او له دریو نورو توغول سویو توغندیو څخه یو یې د جولان غونډیو په جنوب کې پر مځکو لګیدلی دی. د مرګ جوبل راپور نه دی ورکول سوی. اسرائیل په جواب کې د سوریې پر هغو ساحو د توپونو ډزې وکړې چې توغندي ورڅخه ویشتل سوي وو. د اسرائیل پوځ وروسته وویل د اسرائیل جنگي جټ الوتکو د سوریې پوځي ساحې چې د څلرمې لوا مرکز هم پکې شامل وو یو ویشتلې. دا پیښه داسې وخت سوي چې نن یک شنبه د بیت المقدس په یوه زیارت کې د یهودانو او مسلمانانو ترمنځ کړکېچ اوج ته رسېدلی دی. مسلمانان غوښتنه لري چې د روژې پر مهال د شپې لخوا هم په الاقصی جومات کې خپل عبادت او لمونځونه وکړي خو دغه کار ته اجازه نه ورکول کیږي. په زرګونو یهود عبادت کوونکي د بیت المقدس د لویدیځ دیوال مخې ته چې تر ټولو سپېڅلی ځای ګڼل کیږي او یهودان پکې د عبادت کولو اجازه لري د پسح په نوم د یهودانو د ځانګړي اختر په مناسبت سره راغونډ سول.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په غزنی کې د پخوا په پرتله د کارګرو ماشومانو شمیر څو چنده زیات شوی. دغه ماشومان په بیلابیلو برخو کې په درنو کارونو بوختي او ډیرو یې خپلې زده کړې پرېښي دي. دغو کارګرو ماشومانو ګڼ شمېر د طالبانو حکومت دوی ته د کار او زده کړو د برابرولو غوښتنه کوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د غزنی ښار پر خېڅلو لارې ترڅنګ دلته د نورو ترڅنګ د درنو ټایرونو یو شمېر موټران هم یوې بلې خواته تیریږي. دلته د خلکو ګڼه ګوڼه ده خو محبت الله د یوې جوړې زړو بوټانو په رنګولو بوخت دی. محبت الله شاوخوا څوارلس کلن دی او وایي د غزنی ښار په پښتون آباد سیمه کې په یو کرایه کور کې ژوند کوي. دی وایي د ورځې ښار ته راځي چې خپلې پنځه کسیزې کورنۍ ته یوه ګوله ډوډۍ پیدا کړي خو کار نه برابرېږي. محبت الله وایي تر شپږم ټولګۍ پورې زده کړې کړې دي خو سږ کال یې پرې ایښې دي. زړه یې غواړي چې زده کړې وکړي خو حالات اجازه نه ورکوي. د محبت الله په رنګ محمد امین بیا یو بل ماشوم دی چې سپیلنی دوګوي خو محمد امین د پنځه کسیزې نه بلکې د لس کسیزې کورنۍ سرپرستی ورتر غاړه ده. دی وایي د ورځې شاوخوا دېرش افغانۍ کار کوي خو په دغه پیسو یې هیڅ ګزاره نه کیږي. پلار یې معلول دی او نسي کولی چې کار وکړي.
کار نشته. زه سپیلنی دودوم. د ورځې دېرش افغانۍ ګټم چې له کور راغلی یم. تر اوسه مې یوه روپۍ کار نه دی کړی. په کور کې لس نفره یو. څوک یوه روپۍ هم نه راکوي. د پلار پخې مې معلولې دي. په کور کې پروت دی.
دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې په غزنی کې ډیری ماشومان جینې او هلکان تر سترګو کیږي چې د ژوند په بیلابیلو برخو کې په درنو کارونو بوخت دي چې ډیری هغوی خپلو زده کړو ته شا کړې ده. د وروستیو جګړو له امله د دغه ماشومانو ډیری برخې ته یې د کورونو سرپرستي ورتر غاړه ده چې یا یې پلرونه وژل سوي، معلول سوي او یا هم په نشو روږدې سوي دي. په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي دلته د کارګر ماشومانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. عبدالکریم پردلای په کار او ټولنیزو چارو ریاست کې د ماشومانو څانګې مدیر دی.
په صورت تخمینی مستمتریم د حدودی د 60,000-65,000 نفر
اندازن ویلی شم چې په غزنی کې شپېته 15 زره ماشومان په درنو کارونو بوخت دي. په دغه درنو کارونو کې لکه د ګرۍ رانیولې، ترمستري خانې، د خښتو پټۍ کارخانې، هوټلونه او ډېرې داسې نور شامل دي.
ښاغلی پردلای زیاتوي په تېرو کلونو کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست د هغه ماشومانو لپاره چې په درنو کارونو بوخت دي یو شمیر دولتي او غیر دولتي پرورشګاوي جوړی کړی دی.
facebook.com/azadiradio
وار بشو پکتیا ته هلته لوستی او روڼ آندي وایي په دې ولایت کې د پخوا په پرتله د کتاب مطالعه لږ شوې او همدارنګه د کتابونو پیر او پلور هم کم شوی. بل لور ته په پکتیا کې طالب چارواکي وایي دوی د یو شمېر لیکوالو او شاعرانو د غوره کتابونو خپرېدل همدارنګه په ځینو ولسوالیو کې د کتابتونونو جوړولو ته پام کړی دی. نجیب الله لوخیل او نور جزئیات.
د افغانستان د نورو ولایتونو په شان پکتیا کې هم د خلکو اقتصادي ستونزې، د کتابونو لوړه بیه، ټولنیزو شبکو ته د خلکو د لاسرسي ډېرېدل او د کتاب د ارزښت په باب خلکو په ځانګړي ډول ځوان کهول کې د عامه پوهاوي د کچې ټیټوالی د دې لامل شوی چې کتاب لوستنه کمه او د پیر او پلور بهیرې کمزوری شي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د یو کتاب پلورنځي مالک محمد قاسم سالک آزادۍ راډیو ته وویل
د خلکو ته علمي انګیزه ورکول ضروري دي چې د خلکو ذهنیت ورکو د کتاب پاکلا او دوی دفعه چې د سمینارونو برابر کو په پانتونونو کې په مکتبونو کې په مدارس او جمعتو کې او په نورو لوی غونډو کې باید دوی ته د کتاب د لوستلو د مطالعې ارزښت او انګیزه ورکو. دوهم دا چې مونږ باندې مالیات زیات دي او همدارنګه ګمرکات زیات دي نو د کتاب قیمت چې د لوړ کړي ده. دلته خلک غریبان دي، په اصطلاح یتیمان زیات لرو، نو کتاب ته لاسرسی نه لري. اگر چې ځنه خلک مینه لري خو د کم زیات قیمت دی وجنه غن غواړي کتاب واخلي.
سره له دې چې د انټرنیټي سایټونو او ټولنیزو شبکو د فعالیتونو په پراخېدو سره د معلوماتو شریکولو او ترلاسه کولو بهیر چټک شوی، خو په افغاني ټولنه کې د ځوانانو د کتاب لوستنې مینه کمه کړې او د هغوی ډیر وخت د ټولنیزو شبکو په کارونه تیریږي. د پکتیا ولایت ویلې سې زده کوونکی عاشق الله وایي
اوس وخت کې د مطالعه چې ډیره کمرنګه شوې ده او څوک نه غواړي چې مطالعه وکړي، مکتب کتابونه هم څوک نشي مطالعه کولی. او بل چې دي د محصلین له مې دا خواهش ده د زده کوونکو نه تر څو دلته راشي او کتابونه د ازادې مطالعې کتابونه واخلي تر څو په ځان بسیا افغانستان ولرو او کتابونه به هم لږ لوړې دي.
څنګه کېدلی شي پرون اندو په ځانګړي ډول ځوانانو کې قرار قرار بیرته د کتاب لوستنې روحیه پیاوړې شي او له دې لارې د خپلې پوهې او زده کړو کچه لوړه کړي؟ یو تن پکتیاوال لیکوال احمد الله مجنونی په اړه وایي
هڅې په کار دي د ټولو ځوانانو او د حکومت چې خلک راوهڅوي او دې ته لیواله کې داسې ورته زمینی مساعدې کې تر څو خلک او ځوانان ټول مطالعه وکړي او په مطالعه باندې بوخسي او د مطالعې له ګټو نه هغه مختای کړنو نه خلک باید خبر سي اگاسي ترنه.
بلوري ته په پکتیا کې طالب چارواکي وایي د لیکوال او شاعرانو د زنو غره کتابونو د خبرېدو پلان لري. د اطلاعات او فرهنګ رئیس صاحب ګل اسلامي وویل
دا خبره موږ د وزارت مقام سره د وړاندیز په توګه شریکه کړې ده. په پکتیا کې ست کرم او زرمت او څمکني هغه ولسوالۍ دي چې هغه کتابتونونه لري، خو لا هم د کتاب د مطالعې د ښې قوي کتاب په مخه او د عدود چې لا هم وغوړېږي غوښتنه مو کړې ده چې لارې پرتو په ټوله کې ټولو ولسوالیو ته د موږ کتابتونونه ورسیږي او د تشکیل پر بنسټ کتابتونونه ولرو.
په پکتیا کې په وروستیو کلونو کې د یو شمېر کتابونو په خوا کې ځینې جریدې او مجلې هم چاپېدي، خو اوس په دې ولایت کې یوازې وړانګونیزه چې د لسګونو کلونو مخینه لري خپرېږي. په خوا د آزادو ټولنو کسانو لخوا ځینې مجلې لکه نختر، آریوب او زرګه مجله همدارنګه غوړګه جریده په محالانه بڼه خپرېدي چې اوس یې خپرېدل بیخي درېدلي دي.
تاسو ل پیغامونو
محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ کلاګي سیمې څخه ستاسو سره په تماس کیم. وروره د کلاګي د خلکو غټ مشکل د صحت په برخه کې دی. متاسفانه دلته زموږ په سیمه کې کوم کلینیک هم نشته او هغه ګرځنده روغتیایي ټیمونه هم زموږ سیمې ته ناراضي. یوازې په هغه سیمو کې خدمات وړاندې کوي چې هغه شهرونو او بازارونو ته ډیر نږدې. نو زما غوښتنه دغه ده چې دغه ګرځنده روغتیایي ټیمونه زموږ سیمې ته هم پاملرنه وکړي، زموږ سیمې ته راشي او زموږ د خلکو هغه صحي مشکلات حل کړي.
دلته خو دغه چې اوس بې فکره نه ده مساکله کې چې دا روژې راغلی ده په هر شي کې 100 روپۍ 500 روپۍ 200 روپۍ لوړوالی راغلی دی. داسې مشکلات خو ستاسو لرم.
زده هیمنگ لدن و زده لطفالی چرا ستاز نمیسیج پریردم زکر چنوش بازارو که خراکی توک یا غیری خراکی توک و نرخونه بیخی بلور سویدی ده امارت تا مسئلین زمه هیل دشنه نرخونه کنتنور که و سلام.
شیخ زاهدیم ده هلمند سخای یو زل بیا
د نور افغانانو په څیر او د نړیوالو په څیر پر محترمو طالبانو باندې پر لوړپورو چارواکو باندې دا غږ کوو چې محترمینو نور د افغانانو تعلیم مه محدودوي. نوی کال شروع سوی دی، څو ورځې دا د تیرې سوي دي. موږ د خبرو د انتظار یو چې نوی فرمان باندې صادر سي چې ښوونځي او پوهنتونونه ایله سوله. نو د پوهنتونو ایله کول او داسې د ښوونځیو ایله کول دا د ټولو افغانانو او د نړیوالو ټولنو غوښتنه ده. تعلیم د هر انسان کمال دی چې خپل حقوق او د بل حقوق د خپل معاشره او د بل سر معاشره دا پښکزده کیږي او یو تعلیم کمال دی. که نارینه او ښځینه دا یې جوړه دواړه تعلیم ولري دا به بیا نیکمرغه ژوند ولري. د نړۍ بعضې مغرضې د عیسای ډلې دا هم د بې تعلیمه خلکو څخه خپل په ګټه زیاته استفاده کولی شي. الله تبارک او د الله رسول په تعلیم باندې ټینګار کړی دی. نبی کریم علیه السلام وایي چې تاسو خپل د اولادو ترمنځ توپیر مه کوئ، دواړه روزنه کوئ او په دواړو تعلیم کوئ.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. ورځو لنډو خبرونو ته طالبان ادعا کوي چې د نیمروز په مرکز زرنج کې د داعش ډلې د خراسان څنګ پر یو پټنځای نن عملیات کړي. د طالبانو چارواکو ویلي چې په دغو عملیاتو کې دوه داعش وسلوال وژلي او یو یې ټپي کړی دی. همدارنګه د ځینو مهماتو د ترلاسه کولو خبره هم کړې. د بیپولي ډاکټرانو ټولنه وایي د دوی جراحان هره میاشت د هیواد په شمال کې د 400 کسانو جراحي عملیات کوي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي تیر کال په افغانستان کې څه باندې 1,00,000 ټنه دال پر خلکو ویشلی دي چې د 30 میلیونه خلکو غذایی اړتیاوې پوره شي. د اسرائیل پوځ وایي د دوی ځواکونو نن سهار وختي وروسته له هغه په سوریه کې ځینې اهداف وویشتل چې لومړی د سوریې له قلمرو د اسرائیل پر لوري په دوو پړاوونو کې شپږ توغندي ولګېدل. او د کرکټ لنډه هم دا چې نن د راشد خان په لوبډل مشرۍ باندې د ګجرات ټایټنز لوبډله د کلکتې نایت رایډرز په وړاندې لوبه لري. دا د هند پریمیر لیګ آی پی ایل په لړ کې لوبه ده. ګجرات لوبډلې 215 هدف ټاکلی دی او د کلکتې لخوا لوبه پیلیږي چې دغه هدف ته ځان ورسی. د پیل لوبغاړی هم رحمان الله ګوربز ده.
د آزادی میلمه د آزادی میلمه درنو اوریدونکو شی چاري. نن مو د دې خپرونې میلمه هغه څوک دی چې په تیرو کلونو کې د سولې لپاره هلې ځلې کړي، د سولې د ولسی حرکت بنسټګر او مشر پاتې شوی. اقبال خیبر یادوم. شاغلی خیبر په لوګر ولایت کې سیشدلی، شرایطو د میلیونونو نورو افغانانو په شان مهاجرت ته اړ ایستلی او بالاخره په هلمند کې میشت شوی او لوی شوی دی. د شوان لوړو شورو ډکه کیسه د دل خلی اورو.
اما چې واړو چې د ډاکټر صاحب نجیب الله حکومت سقوط وک، بیا نو مجبور سو مهاجرت مو وک له وطن ولاړو. د چنور دوستان کوټ ته تللی وو جنوبي پښتونخوا ته، موږ هم هلته ولاړو او لومړنی ښوونځی عمل تاسو ورسته. بیا التم کوټه کې هم مشکلات وو، اقتصادي مشکلات وو، کاروبار سور نه سره نیاو. نو بیا له هغه ځای بیا ولاړو ډیر لري، تقریبا تفتان ته نږدې او د افغانستان نیمروز ته نږدې یو کمپو ګردی جنگلی ورته یې هلته ولاړو. نو مکتب مو هلته بیا شروع که او عمل ته پای ته ورسیده. لغه نه ورسته د چې ګردی جنگل هلمند ته نږدې وو او د هلمند له دوستانو سره مراشه درشه سو په همغه حواله. بیا نو هغه د افغانستان کې حکومت را منځته سو له حکومت نه کلونه ورسته تقریبا 2001 کې موږ به هلمند ته راغلو. او هلمند کې مو بیا نو هغه د ژوند شروع ک. په هلمند کې مو معلومنه هڅې ګرجنګل کې مو شروع کړې وې، ادبي هڅې وې، له هغه ځای د یو مجلې چاپول وو. او بیا افغانستان ته چې راغلو هماغه هڅې مو پسې زیاتې کړې. او وروسته نو له مجلې نه وروسته رسنۍ ته راغلو. له رسنۍ مخکې ادارې سره مو د ډرامې لیکوال په حیث کار کاوه. او بیا وروسته سیمه ییزې رسنۍ شوې، ځینې ملي رسنۍ هم شوې چې له هغو سره مصروف وو. نو تر څنګ د افغانستان جالبه د زده کړو سیستم دی، ورسره هم د طب پوهنځی شروع کړ، ځکه هغه تزلزل په دې وطن کې همیشه یې د پلرونو تجربې دی چې کله کله د ډوډۍ د پیدا کولو لپاره باید یو بله لاره هم وي، چې که نظامونه تغییر و تبدیل کوي بیا به د ډوډۍ پیدا کولو لپاره یو بل مسلک هم سړی ولري، ځکه دلته دا تزلزل سته، له بده مرغه دا جغرافیه هم داسې ده. نو طب پوهنځی مو هم ورسره شروع کړ چې تر اتم سمستره ورسېده. او اتم سمستر مهاله د اجتماعي فعالیتونه هم و، رسنیز فعالیتونه هم و، او طب پوهنځی هم و. تر هغه چې بیا نو هغه چاودنه وسوله، 2008 کال د مارچ په میاشت کې چاودنه سوه، بیا عمل په څلرمه. نو له هغه نه وروسته بیا نو هر څه مو پریښول او بیا مو دا حرکت را شروع کړ.
تاسو ویل چې پیدا شوي په لوګر کې یاست او بیا تللي یاست کوټې ته وګرد ځنګل او بالاخره هلمند ته. ستاسو لهجه د کندهار او د هلمند غوندې ده، دا د کوټې تاثیر و ګرد ځنګل تاثیر و که د هلمند؟
ول لهجې خو ټولې عزیزې دي، ټولې خوږې دي، ټولې ښایسته دي. تبن نو کوټه کې لویدل وسو، او بیا ګرځنګل کې هم د کندهار او د هلمند لهجه ده، او بیا بیرته په لشکرګاه کې هم لهجه همداسې سوه. د ضرورت مطابق هغه لهجه کې هم پوره خبرې کولای سو په دې لهجه کې. نو د لهجې تغییر تبن همغه د سیمې تاثیري.
بله، تاسو د ادبي کارونو یادونه هم وکړه، د مجلې په برخه کې راته وویست چې مجله مو څو ګڼې چاپ کړه، چیرې مو چاپوله، څنګه مو ورته پیسې برابرولې؟ ځکه زموږ په وطن کې خو خلک په کتاب او مجلې باندې ډېرې پیسې نه ورکوي.
شروع خو یې ګرد جنګل کې و، هملته مو له ځینو دوستانو سره همغه ادبي کارونو کې بوخت و، کوټې ته به راتلو، کوټه کې له لوی دوستانو سره به له ښه مرغه کوټه هم ښه شاعران او ښه ادیبان لري، هغوی سره ناسته و پاسته وه. او بیا ګرځنګل کې هماغه لومړنۍ ګڼې هملته را شروع شوې. هماغه په ګرځنګل کې مو هماغه د ملګرو په واسطه، د چندې په واسطه، له بده مرغه خرڅلاوې په پښتنو کې هغه ډول نه دی چې بیرته د عاید سرچینه هم شي. او بیا چې هلمند ته راغلو، هلمند کې هم همداسې وه چې مجله ډېره زیاته ونه چلېدله، له بده مرغه وجه سرکل ته فکر کوم درې څلور ګڼو ته ورسېدل. له هغه نه وروسته بیا اخبار سو، هغه اخبار لا ډېر وخت وچلېده. اخبار لا تقریبا 120 ګڼو پورې وچلېده چې هغه مفتیز و. نو له هغه نه مخکې مجله وه، چې مجله ډېر بازار یې نه درلوده، بازار یې لوېدلی و. خو مجله بیا
په دې وروستیو کې، وروسته چې تاسې بیا هلمند ته راغلي وی او مجله مو درلوده او اخبار مو هم، په دې وخت کې بیا ډېرې نړیوالې موسسې وې چې له اکثرو ورځپاڼو، تلویزیونونو، راډیوګانو سره مرستې کولې، ولې له هغوی مرستې ترلاسه نه کړی شوې؟
د چاپي رسنۍ په برخه کې بیا په هلمند کې هغه امکانات هغومره نه و. غږیز او ویډیویي امکانات پیدا کېدل، پروژې راتللې، نړیوالې موسسې هم وې کار یې کاوه، اما د چاپلانول نړیوال نه ډېر هغه درلوده. دستي بیا پسې انټرنیټ هم راغی، فیسبوک راغی، چې زه هم بیا نورته ورسېدم. 2011 کې فیسبوک را ډېر سو، ان انټرنیټ را ډیر سو چې چاته رسنه یو حالت هغه ډول پاتې نسو لکه مخکې چې څه ډول په 2003 ومو نمو کلونو کې. نو فکر کوم دغه وجه وه. اما غیزه رسنه ویډیو رسنه سره همکاري وې همکاري کېدلې.
بله صاحب، اوس که راشو د سولې حرکت ته، ولسی حرکت ته، دا حرکت تاسو ویل چې له یوې چاودنې وروسته پیل شو، تر دې مخکې دې شي ته زمینه نه و مساعده، یعنی دا یو تصادفي حرکت و؟
دا ماحول خو طبعاً دغه سې و چې ان له سره په فعالیتونو کې و، له خپلو ملګرو سره، اما سیمه ییز فعالیتونه و، محلي فعالیتونه و، ادنیس فعالیتونه و، یعنی خلکو سره کار و، په یو ډول په جریان کې و، یا په یو ډول همیشه ناسته پاسته و، خبرې اترې همدا وې چې څه ډول خلکو ته ګټه ورسولی شو. خو بیا چې دغه چاودنه وسوه، یا پرلپسې چاودنې کېدلې، اورې چاودنې یو بحث رامنځته کاوه، وروستۍ چاودنه داسې وه چې نورې ډېر په تنګ کړلو، یعنی په اصطلاح دومره احساساتي کړلو، دومره یې راوپارولو چې خپلې زده کړې پکې قرباني سي، کاروبار هم پکې قرباني سي، کلینیکو درملتون هم پکې قرباني سي، نو تر دې کچې پورې راو پارولو. او باور کوي چې نور د زغم هم نه و. بیا په هلمند کې عمل ته و، ایمرجنسی ته نږدې و، هر ورځ مړي، هر ورځ بده ورځ، او په هر جماعت کې پاتحا دی چې په جماعتونو کې به بیخي وخت نه پیدا کېده د پاتحې لپاره، دومره ډېر مرګ ژوبله وه. نو دې ته هوادار کړو چې اواز پورته کړو. او بیا چې اواز پورته شو، د خلکو له خوا یې حمایت او غبرګون هم ډېر لوړ و. دلته خو چې هر حرکت رامنځته کېده، هغه طبعاً یو لوری و، نو که له لوري به و بیا به ډېر مزاحمتونه نه و او سپورټ به یې و. خو دا چې دا د خلکو له منځه و، دې ته هم د شک په سترګه کتل کېدله چې ښه دا به څنګه یې، دا چې غټ سو، لوی سو او پراخ غبرګون یې رامنځته کړ. نو لوی مشکل بیا په محل کې، اول مشکل په محل کې، ځکه په محل کې سیاسي لوبغاړي نوري مخکې، دا چې نوی څوک راځي، نوی کسان راځي، هغوی ورته ستونزې زیږي، هغه محلي سیاسیونو، سیاسي کرکټرونه. نو اول په محل کې ډېر مشکلات و، ډېر زیات ستونزې وې چې اجازه یې نه ورکوله په اصطلاح نوي کرکټر ته، نویو اشخاصو ته، یا ځوانو اشخاصو ته، وړو اشخاصو ته، چې هغوی مخکې بیخي په سیاست کې هغومره کار نه یې کړی. نو په محل کې ډېر مشکلات و، د حکومت له لوري هم ډېر مشکلات و، خپله د طالبانو له لوري ډېر زیات مشکلات و، د شک په سترګه کتل کېدل، همدا ټاپې وهل کېدې چې دا بهرنۍ پروژه ده او د بهرنیانو له لوري نوې توطیه ده. حکومت هم په همدغه ترتیب، محلي سیاسیون هم په دغه ترتیب، او طالبانو هم په دغه ترتیب، نو له درې لورو څخه په اصطلاح تر فشار لاندې و، تر تهدید لاندې و، چې په محل کې خو
فشار یا شک به وو، لیکن کله چې تاسو غوښتل چې مساقلات لاړ شئ او ولسوالۍ په ولسوالۍ وګرځئ او له طالبانو سره خبرې وکړئ، هغوی څه ویل؟ تاسو خو واضح ورته ویل چې موږ سوله غواړو، د دوی ځواب څه و درته؟
موږ خو ډېره واضح له اوله تر اخر ما همدا خبره کوله چې څوک دې ثابته کړي، موږ به خپله محکمې ته ورځو، او موږ په خپلو غونډو ناستو پاستو کې هېڅ سکیورټي، هېڅ امنیت نه نیو. همدا مو ویل چې راسئ، ډېرې صفا خبرې سره کړو. دا خو هغه اوله مرحله وه. او نور نو هغه دی چې سفر شروع شو، په سفر کې خو بیخي واضح شو خبره، ځکه لوڅ لغړ راووتلو، کلو بانډو ته هر ځای هر چا په نشه کولای شوی. خو باوجود دغه هم د دې لپاره چې حرکت تر فشار لاندې وساتي، همدا خبره به یې کوله چې د نیکلسن بچیان دي، د نیکلسن حمایت ورسره دی، دا وهغه. او نور خو هغه دی، موږ له اړخونو سره خبرې کولې، د حکومت له اړخونو سره، وروسته چې حرکت را لوی سو، خپل ولسمشر غنی سره خبرې وسوې. له بده مرغه طالبانو هیڅ ادرس ایجاد نه کړ چې دا به په تاریخي لحاظ همیشه یو پښتنه ای او د پښتنه نه د جواب سه هغه د چې بیا مساکلات په ډیرو زیاتو سختو شرایطو کې په سخته ګرمۍ کې د وزر په ډول ورغلو هلته یې هغه ډول جواب را نک چې څه ډول باید جواب را کړی وای کاشکې جواب را کړی وای نو به موږ یو سولیز لوري تللي وای له بعد مره افغانستان سولیز لوري ته لاړه نه ټول اړخونه سره کښېنه نستله سره له دې چې اوس په وطن کې جنګ و جګړه نسته خو کاشکې ټول لوري سره کښېنستي وای کاشکې واقعي سوله رامنځته سوی وای کاشکې هغه تشویش چې حداقل د افغانانو په ذهن کې سته چې خدای مکړه بلې بلواته ولاړ نه شي بله ستونزه ایجاد نه شي په آینده کې ایجاد نه شي ځکه 2001 کې هم همدا فکر و چې یاره جګړه له منځه لاړه طالبان عادی له منځه لاړه خو بیرته چې وغوښتل سوله رالوی سوله هغسې به نه وای سوي اوس به یو وخت ټول مسایل په افغاني چوکاټ کې حل سوي وای نو له بعد مرغه هغه ډول جواب چې باید ترلاسه کړی مو وای ترلاسه نه سو او هغه ډول افغانستان چې زموږ په ذهن کې موږ تصور کړی و هغه رامنځته نه سو نو وګورو چې مخته څه کیږي
کله چې تاسو طالبانو ته ورغلئ په هغه وختو کې ځینې داسې خبرونه غل چې هغوی ستاسو ځینې کسان ونیول بندیان یې کړل څه یې ورته ویل تاسو خو مخکې یادونه وکړئ چې دوی شک کاوه چې د نیکلسن لخوا یا د چا لخوا تاسو لمسول شوي یاست لیکن هغه خلک چې ونیول هغوی ته یې څه وویل هغوی څومره وخت وساتل
بندې کېدا خو په ځلونو رامنځته شوله او بیخی طبیعی گرزه دلی و تقریبا ناده او پینزو ست تا پینزو ست زلم رو دوی سیمو تا چه اغا دو اغا و خسر ویشل چه و کم سیم طالبانو سیمی ورتللو او نیول که دلو برت خوشی که دلو دسی واضی وجه نوا چه ولی ما نیسو پر طالبان نشن نلگه دلا
فکر نکوی چې په طالبانو به په دې خاطر ستاسو حرکت شنه لګېدو چې د یوې داسې چاودنې په پای کې دا حرکت رامنځته شو چې مسؤلیت یې دوی ته متوجه و
او د چاودنې نه وروسته چاودنې پړه دوی نه و
ما ویل چې مسؤلیت یې دوی ته متوجه و یعنی ټولو خواو دا فکر کوو چې دا دوی کړی دی
نو کاغه وجه وای خو هر چا کړي هر لوري کړي خو چاودنه و خلک خوشسیو او موږ د خلکو له ادرسه د اواز پورته کړی و او بیا مو څوک پړه هم نه ګڼل چې څوک پړه دي څوک نه دي پړه موږ ویل چې هره له ټولو سره تیر سی ځکه دا وخت یوازې افغانان مري مخکې کله یو بهرنی دانه معنه پکې له منځه ته نور خو دا وخت له 2013 چې هغه د امنیت انتقال افغان ځواکونو ته څه وایي نور خو یو مخ افغانان مړه کېدله نورې دنیا یوازې پیل کاوه او دا د زغم نه وه نو ځکه موږ ویل چې هر افغانان نور مري هیڅوک هم نه دي پړه ټول صحیح دي خو مطلب باید سولې ته راسي او دا خبره نوره هواره سي نور افغاني هواره سي خو له بعده مرغه افغاني لوري ته رجوع نه سوه په طالبانو کې مشکلات وو ادرس یې نه و معلوم او په افغان لوري کې هم مشکلات وو دلته مدرسونه بیخي ډېر زیات وله پراخ وله هغه اصلي ادرس سړي ته نه معلومېده خو بیا هم ولسمشر دا مېړانه وکړله چې راووته دا که په چا ښه لګېږي که په چا بده لګېږي خو دا یو واقعیت دی چې ولسمشر مېړانه وکړه او چمنې وزري ته راووته سره له دې چې هلته موږ ډېرې سختې خبرې ورسره وکړلې ډېرې سختې خبرې مو ورسره وکړلې چې ټول ته یې جواب ووایي اما طالبانو هېڅ ادرس په لاس را نه کړ حتی تر اوسه پورې چې دا د موږ په کابل کې یو همدلته یو لا یې هم هغه ډول ناسته پاسته هغه ډول بلنه نه ده را کړې چې باید را کړې وای باید ناسته پاسته یې کړې باید پوښتلې وای زموږ ګروپ خو ډېر عاجز ګروپ و د خلکو له منځه ګروپ و غریب ګروپ و بېوزله ګروپ و او یو ملي اجنډا یې راخیستې وه یو قامي اجنډا یې راخیستې وه چې د دې په خلاف څوک درېدلی نه شي سوله دار انسان انساني غوښتنه ده او ټولو دینونو ټولو روایتونو ټولو مذهبونو ورته حق ورکړی دی نو زه فکر کوم چې باید افغاني سه وای خپل ډول ټول مسایل حل سوي وای بیا به دا مشکلات نه وو
تاسو چې په اوله کې د مساکلا خواته تللی په دې ځینو ولسوالیو کې چا تاسو ته مزاحمت ونه کړ، له دې داسې معلومه ده چې ټول طالبان هم ستاسو د حرکت مخالف نه و، ځینو خوشبیني درلوده، که څنګه؟
دا واضح ده، موږ په سفر کې بیخي ډېر زیات مثالونه لرو. سید په لویه کچه به د طالبانو دریځ یو ډول، اما په محلي کچه ډېر طالبان له جګړو ستړي وو. باور وکړئ چې د شپې به موږ ډېر زیات مثالونه لرو، د حکومت سیمو ته په زرنج موټر کې چې په ځان به ګونۍ اچولې وه چې ونه لیدل چې را به غلل، موږ سره به نهایي اول درجه صمیمیت و اول درجه خپل احترامات و ډول وړاندې کوو او حمایت به یې کوو. همدا به یې ویل چې یاره مخ ته لاړ سئ، دې جګړې نور خلاص و، دې بد وضعیت نور خلاص و. یعنی په محلي کچه طالبانو حمایت کوو، او په ملي کچه په لویه کچه هغه ډول چې حمایت کړی وای وی نه کړ. نو نه پوهېږم تشخیص کې مشکل و، دوی سم نه کړای شو، په ټیم کې مشکل و. طبعاً ځوان ټیمو، د ځوانانو ټیمو، البته احساساتي ځوانانو ټیمو، دوی خو بیا کافي لویه تجربه درلوده، سیاسي تجربه یې درلوده، سړی بېرته پنه پر دوی راچولی شي. شاید موږ هم غلطۍ کړي، په خبرو کې مو هم غلطۍ کړي، په رسنیو کې مو هم غلطۍ کړي، کله مو تیز او توندم کړي. خو دا یو ځوان حرکت و، بیخي ځوان حرکت و، بیخي د نوو ځوانانو حرکت و. هغه زغم باید دوی کړی وای، یا حداقل یو ادرس یې را کړی وای چې ورسره کښېنستی وای او خبرې مو ورسره کړی وای. زموږ ذهن یې له نږدې نه پوښتلی وای، له لرې د رسنیو په واسطه، فیسبوک او ټویټر دې په واسطه پېژندنه ډېره سخته وي، که نه هغه اصلي اجنډا ته سړی نشي رسېدی، اصلي ذهن ته. اما د نږدې ادرس که واضح شوی بیا دا مشکلات نه رامنځته کېدل.
تاسو د سولې د ولسي حرکت په خاطر د افغانستان تقریبا ټولو ولایتونو ته سفرونه وکړل او پولیس سفرونه هم وکړل. پروژې په میاشت کې زما په یادی کې چې تاسو به پیاده سفر کوو، یعنی ډېر سخت کارونه هم وکړل، ډېر زحمتونه هم په غاړه واخیستل او خطرونه هم په غاړه واخیستل. تاسو په خپله اشاره وکړه چې په ځلونو ځلونو ستاسو غړي بندیان شول، اما فکر کوئ چې دا حرکت مو بې نتیجې و، بې فایدې و، ځکه چې هیڅ مو له دې لارې ترلاسه نه کړل؟ یعنی هغه اصلي هدف چې په وطن کې سوله وه، یا د سولې لپاره د دواړو خواوو حاضرول و، په دې هیڅ برخه کې مو کومه لاسته راوړنه نه لرله.
یو خبره واضح ده سروان صاحب، یو وخت امان الله خان جنوبی پښتونخوا یو ایالت ته، یو ولایت ته تللی و. نو هلته پمت خان خپله وایي چې زه ډېر وړ وم، زه ډېر کوچنی وم، د خبرې کولې، د ازادۍ خبرې کولې، حتی خبرې ما نه سوی تشخیصولی. و کلونه وروسته هماغه د امان الله خان خبرې وې چې په ما کې رازرغونې شوې، او زه دې ته وهڅولم چا دی تحریک جوړ کړو او د انګریز په خلاف مبارزه شروع کړو. په محلي کچه حرکت بې تاثیره نه و، په محلي کچه ګام په ګام په خلکو کې د ویښتیا په رامنځته کولو کې کار وکړ، له خلکو سره له نږدې ولیدل، د خلکو سره د خلکو په ویښتیا کې کار وکړ. او بل د عدم تشدد د همغې هېرې سوې لارې را تازه کول یې وکړل. د هېواد په لرو بر کې، جنوبه تر شماله تر مزاره تګ، او بیا له مختلفو پرګنو سره ناسته پاسته او بیرته د مختلفو پرګنو سره ناسته پاسته او بیرته په تحریک کې د مختلفو پرګنو هغه واقعي اصیل افغانان یو ځای کېدل او مختلفو سیمو ته تګ، چې دا هغه د ملي یووالي او ملي یو موټی کېدا لپاره یو اساسي ګام و. او په ټوله کې لویه لاسته راوړنه چې هغه باید ترلاسه شوی و، هغه افغاني ډول و، د بین الافغاني مذاکراتو، هغه ونه سو، له بده مرغه هغه ونه سو. کاشکې هغه سوی وای، کاشکې نورو خپلو افغانانو ته احترام کړی او بیا خرابېدل هم نه، یعنی نه خرابېدله. باور لرو چې ډېر ښه لوري ته به تللي، او ټول به په دې وطن کې وای، ټول بنسټونه به وایي، هغه مصارف چې شل کاله په بنسټونو وسوله هغه به وای، بیرغ به پر ځای وای، پوځ به پر ځای وای، او هغه سیمیز هویت او ملی هویت او منطقوي هویت پر ځای وای، هر څه بل صفر نه شروع کېدلای، هغه کارونه سودا چې حرکت هغه نتیجې تر لاسه نه کړلې، ا دې پټوله کچه د هیواد لوی ارزښتونه له بده مرغه لمن دولاړل، چې بیرته احیا نهایت ډیر زیات وخت غواړي. اما په محلي کچه په سیمیزه کچه ډیر لوی مبارزې وشو او تخمونه وکرل سو چې د بې پایدې هم نه دي او آینده کې به دا لار روانه پاتې، د مبارزې لاره به روانه پاتې، د ملي مبارزې د منطقي مبارزې لاره به روانه پاتې. چنه د تخمونو کرل سوی دي او تبن به زرغونیږي او خپل اوج ته به ځان رسوي.
آیا دا حرکت اوس هم شته او کنه سره و پاشل سو د طالبانو له وخت رسیدو وروسته؟
ښه سره پاشل سوی خو نه دی، خدای چې په موجوده حکومت کې د طالبانو په حکومت کې تحرکاتو ته اجازه نسته، او بل تبن د حکومت لمنځه تلونه وروسته ده د خلکو ذهنونه هم سره و پاشل سوله، خلک په بد وضعیت کې سوله او خلک یوازې د ځان په غم کې سول. د حرکت غړي هم همداسې یوازې د ځان په خوندي کولو، خپل کورنۍ او د خپل اقتصادي حالت په بهاله کولو باندې اخته سوله، او ترڅنګ حکومت هم اجازه نه ورکوي. او دا وخت زه فکر کوم چې دستي ضرورت هم نسته، که چیرې هغه هوکړې ته سره ورسېدل چې یاره بین الافغانی هغه لوري چې وشړل سو هغه به ټول رابلل کیږي، یو جرګه به جوړیږي او یو دایي حکومت به رامنځته کیږي. په هغه صورت کې خو بیا به خامخا یو په محل کې او په دې بحث کې به شرکت لرو، او که داسې یو اړخیز و او ټول شیونه نپې کېدله نو نپې به روانه یي. موږ به ماده یو په خپل وطن کې خو به یو، په خپلو خلکو سره به یو. فکر کوم چې په دې وطن کې هیچا هم هیڅ لوري هم دا دی، موږ د 40 کلنه تجربه لرو، ځینې مو په سترګو ولیدل، ځینې په کتابونو کې لولو، هیچا هم په یو لاس په یوازې لاس وطن ونه سوی چلولی. ښه خبره دا ده چې یو ملي حکومت رامنځته شي، ټول لوري را دعوت شي، له ډیرو شیانو یې خوشحاله یو. هغه د هغه جزیرې، هغه منطقوي جزیرې چې رامنځته شوی او هغه تجزیې ته لارې جوړولې د وطن، هغه له منځه لاړې، شمال و جنوب و شرق و غرب یو لوري ته سوله، او ځینې بې عدالتۍ چې هغه وخت وي هغه له منځه لاړلې. اما په مقابل کې ځینې نور ډیر منفي شیان دي چې هغه هم له منځه لاړ شي، ملي حکومت جوړ شي، د ټولو حقوق ته احترام وشي، ښځینه و ته احترام وشي، نارینه و ته احترام وشي، مکاتب و پوهنتونونو ته احترام وشي، ارزښتونو ته احترام وشي، نو به بیا یو واقعي دایمي افغانستان رامنځته سوی، هیڅ جنجال هیڅ ستونزه به نه وي.
فکر کوي دا تغییرات لای شي؟ آیا په دوی کې داسې اراده تاسو وینئ؟
تر اوسه خو زه فکر کوم چې تر اوسه په خپلو خبرو ډېر ټینګ ولاړ دي. ځینې داسې خبرې دي چې دوی خپل هم پرې پوهېږي چې صحیح نه دي. فرزنده د نجونو زده کړه د بیان ازادي ده، او ځینې نور لوی مسایل دي په ذات چې خپل هم پرې پوهېږي چې دا صحیح نه دي، خو یو ډول عقدهي حالت تتللي دي او عقدهي حالت له مخې هغه منع کړي دي. زه فکر کوم چې تر اوسه خو لا په خپل حالت کې دي، نو باور لرو چې تغییر رامنځته شي، او باور لرو چې تغییر به کوي. ځکه که 2001 کې طالبان، 2003 کې طالبان، او 2020 2022 کې طالبان پرتله کې تغییر رامنځته شوی دی. یعنی او زه فکر کوم چې څه چې ټول دوی وایي هغه ټول صحیح نه دي. دلته نور ډېر افغانان سته، ملي خلک سته، په دې وطن د زړه له تله زړه درد کوي، هغه دې دعوت کوي، هغوی سره دې کښېني، د هغوی خبرې دې واوري. زه باور لرم چې دا وطن بیا ښه لوري ته تللی شي، که نه خدای مکړه چې اساسیتونه زیات نشي، بیا یو بل څوک مداخله ونه کړي، بیا له موږ اساسیتونه استفاده ونه شي، او بیا بلې جګړې ته لاړ نشو. نو زه فکر کوم چې تغییر فزیر خودي، اما توجه دې وکړي، ملي خلکو ته دې رجوع وکړي، ملي جرګې ته دې رجوع وکړي، لوی جرګې ته دې رجوع وکړي، ټول نورې دې دعوت کړي، ډېرې برخې دي د دوی په لاس کې دي، اما نور افغانان دي له ځان سره شریک کړي. ځکه
مننه کورم سلامت دی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
ஓவினம் அலமா கயேச்சோ பிராகிமானா ரோத்யம் சரமிய கைதக்வல் யார் பதங்க.